د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د منځنۍ دورې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند په شاعرۍ یو رپورټ ولرو. بیا به د پښتو ولسی ادبي جرګې په اهمیت د ډاکټر محمد زبیر اسرت سره د مرکې لومړۍ برخه وچلو، او په اخیره کې به د یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی رپورټ ترازو عبدالحمید مومند چې په حمید ماشوخیلی هم خلک پیژني، د یو لسمې هجري قمري پیړۍ داس یو شاعر دی چې د خپلې نازک خیالۍ له برکته د خپل اثر په شاعرانو کې بې جوړې یاد شوی دی. د نوموړي په شاعرۍ مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولي دي. که د پښتو شاعرۍ کلاسیکي یا منځنۍ دورې ته تم شو، نو حمید مومند به پکې د یوې ځانګړې لارې سختن شاعر په نظر راشي، او دا ځکه چې نوموړي په خپلې شاعرۍ کې ډېر نادر تشبیهات، استعارې، کنایې، تلمیحات او نور شعري پنون په ډېر مهارت سره کارولي دي. کره کتونکو، حمید مومند په پښتو شاعرۍ کې موشګاب او د هندي سبک سرلاری شاعر ګڼلی دی. دا چې هندي سبک پښتو کې کله رامنځته شوی او څه ډول شاعري وي، دا پوښتنه مو د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل مخ ته کېښوده. هغه په ځواب کې وویل:
حمید مومند د هندي سبک پیرو دی. هندي سبک په 14مه میلادي پیړۍ کې پښتو ته له دري نه راغلی دی. دا سبک ځینې ځانګړتیاوې لري. مثلا په دې سبک کې ابهام او پیچلتیا ډېره زیاته ده، خو د دې تر څنګ نوي مضامین او د تازه فکر ایجاد ته پکې هم زیات پام اوښتی دی. همدارنګه ایجاز او لنډون د دې سبک یوه بله ځانګړنه ده. پر دې سربیره د تشبیهاتو او استعارو ژورتیا هم دا سبک لري. د فولکلوریکو توکو زیاته کارونه ده چې د دې سبک پیروان په ځانګړي ډول حمید مومند زیاته کاروي. او لویه ځانګړنه د دې سبک چې ده هغه مبالغه ده، چې حمید بابا هم واسمان ته به د شیر زینې کیږدي که حمید غم له سره زنګون وکیښ.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا حمید مومند تلپاتې شاعر ګڼي، او وایي چې په شعر کې د تخیل داسې ماڼۍ درولي چې نن هم ودانې دي او سبا به هم ودانې وي.
حمید مومند د خپل وخت داسې یو شاعر دی چې د ده په شعر کې د ښکلا پیژندنې تشخیص او د ده د شعر ښکلا پوهنیز اړخ په ښکلو استعارو، کنایو، د بدی بیان او معانی په بېلابېلو ښېګڼو پسوللی دی. له دې وجې د موږ کلاسیک شاعر بلو. کلاسیک یعنی د ده هنر او د ده آثار تر هغې چې زموږ پښتو ژبه ژوندۍ وي دا به ژوندۍ وي. له همدې امله د تلپاتې شاعر دی، او د په شعر کې د تخیل هسې دنګې ماڼۍ درولي چې نن هم ودانې دي او سبا ته به هم وي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار د حمید مومند د شعر په نازک خیالۍ د رڼا اچولو تر څنګ د هغه د شعر ښکلایي زړښت ته تم شوی دی.
د هندي سبک هغه عمده کومه دغه چې ده یوه وړه موضوع مثلا دی په الفاظو کې دومره راونغاړي چې هغه ډېره ښایسته او ښکلې کړي. مثلا دی وایي چې تللې اوبه بیا په بېرته ودرېږي له شوقه، چېرته چې واقع شي شستو شوی وجوه دستا. یعنی ګوري وړه خبره ده، د خپل محبوب صفت کوي، هغه نظر ورکوي، وایي کله چې ته په ویاله باندې یا په یوځي کې لامبې نو طبعا اوبه خو ډب کېږي بېرته په شا، وایي دا د ستا د ښایست لیوالی، اوبه لاړې وي خو بېرته ستا د پاره راستنیږي. یعنی یوه باریکي په شعر کې راولي او شعر ته ښکلا هم ورکوي او ښایسته انځور هم راوړي.
د پښتو ادب کره کتونکي په دې باور دي چې حمید مومند د هندي سبک داسې سرداری دی چې د ده په اثر کې ډیرو نوموتو شاعرانو د ده پیروي وکړه. کاظم خان شیدا یو له هغو شاعرانو شمیرل کیږي چې د حمید مومند پیروي یې په ډیر شدومت سره کړې ده، او تر دې راوروسته کامگار خټک، میرزا خنان بارکزي، علی خان، نپختو بیدل، عبدالعظیم رانیزی او یوشمیر نور یادولې شو. خو په اوسني اثر کې یوازې ارواښاد محمد صدیق پسرلی و چې په هندي سبک کې شاعري کړې ده. که څه هم د امید مومند د مړینې ثابته نیټه نه ده ښودل شوې، خو د پښتو ادب څېړونکي د نوموړي د ژوند زمانه 1086 هجري قمري ښیي، او ډېر څېړونکي په دې باور چې امید مومند په 1145 کې وفات شوی، وروسته چې د شرایط الاسلام په نوم کتاب لاسته راغی نو د حمید مومند د مړینې کال 1148 ښودلی دی. له حمید مومند څخه د دور او مرجان په نوم یو دیوان هم راپاتې دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له نن څخه کابو 15 کاله پخوا د پښتو ادب سرلاري او مشایخ د پښتو ادب، پښتون ثقافت او پښتني اقدارو د ودې او پراختیا په بنیاد سره راټول شول او د ولسی ادبي جرګې په نوم یې ټولنه جوړه کړه چې نن سبا یې له برکته په لر او بر پښتونخوا کې تر زرو پورې ادبي جرګې، مرکې او ټولنې په فعالیت بوختې دي. د ولسی ادبي جرګې د اهمیت او د جرګې د ځینو غړو په ادبي صلاحیتونو مولو پروفیسر ډاکټر محمد زبیر اسرت سره خبرې کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
ښاغلی ډاکټر محمد زبیر اسرت، که دا راته ووایې چې ولسی ادبي جرګه کله شروع شوله او د کوم مقاصدو په خاطر باندې د هغه وخت سره ادیبان او لیکوالان راولاړ شو او ولسی ادبي جرګه یې پرانسته؟
ولسی ادبي جرګه زموږ په دې پښتونخوا کې داسې یو فعال ادبي جرګه وه چې هغه د بزم ادب رحمان بابا او مشاعرې چې به کېدې او د عبدالصمد شاه بادشا بزم ادب و چې حمزه صاحب را جوړ کړی و د هغوی په وینا باندې، نو هغوی د رحمان بابا په کلیزه مشاعره کې داسې یو خبر را جوړه کړله، سمندر خان بابا او د اجمل خټک او قلندر صاحب او کاکاجي صنب حسین مومند، دوست محمد خان، کامل مومند وسره نور ډېر زیات ملګري چې وروسته سیاستدانان هم پکې را ملګري شو. نو هغوی ویل چې زموږ لپاره داسې یو پلیټفارم په کار دی چې هغې باندې دا ټول شاعران ادیبان د پښتو په بنیاد باندې، د پښتونولۍ په بنیاد باندې او د پښتونخوا په سطح باندې راغونډ شي. دا د کال 1950 خبره ده، د مارچ میاشت وه چې دغه جرګې تاسیس کړه.
که وکتی شي دا کومې نامې چې تاسې واغستلې او یا کومې نامې چې له تاسو نه پاتې دي او په ولسي ادبي جرګه کې راټولو، په خپل وخت کې هر یو داسې د کار سړی ثابت شو؟ قلندر صاحب یو اړخ ته مخه کړله، حمزه بابا بل اړخ ته مخه کړله، اوس هم ادبي جرګې شته فعالې دي، خو لیکن هغسې د کار سړی پکې مخ ته نه راځي. په هغه خلکو کې څه کمال و؟
دا خلک یو خپل مقصد سره مخلص و، بل دا چې تاویلې ماویلې پکې نه وي. ټول چې کوم دی نو د پښتو ته متاستوي د پښتو په نوم باندې، د پښتونولۍ په نوم باندې او د پښتونخوا په نوم باندې، چې پښتو یې سره شریکه وه، پښتونخوا یې شریکه وه او پښتونولۍ شریکه وه، په دغه بنیاد باندې را جوړ شوي وو. حالانکه په کې د مسلم لیگ خلک، خدای خدمتګار او ترقی پسند او جماعت اسلامي والا داسې خلک وو چې اور او اوبو، خو دغه مقصد چې کوم دی نو هغې را یوځای کړی وو د پښتو ژبې او ادب دپاره. او څنګه چې تاسو وفرمایل نو دغه ټول اوس زموږ اکابرین دي، زموږ اسلاف دي، موږ د هغې په نقشه قدم باندې روان یو او هغوی چې کوم بنیاد موږ ته ایښی دی په هغې باندې هغې کومې شاندارې ماڼۍ ودرولې دي. نو په دې دور کې یقین نشته چې داسې څوک را پیدا شي، ځکه چې هغه خلک په انګریزۍ پوهېدل، په عربۍ پوهېدل، په فارسۍ پوهېدل او پښتو کې خود خپله ژبه، په هندۍ پوهېدل، په اردو پوهېدل. زمونږ په دې نو زلمو کې ټیک ته چې خلکو نه به انګریزي هم ورځي، خو عربي او فارسي ولې نه ورځي؟ او علوم چې کوم دی نو په دغه فارسي او عربۍ کې، او هغه خلک چې کوم دی نو د دې څیزونو ډېر تکړه. تاسو وګورئ کنه چې حمزه صاحب لسم پاس نه و، خو هغه د خپل دور مروجه علوم چې کوم دی نو د هغه خپل ذاتي استعداد او صلاحیت په بنیاد باندې د هغې زده کړه کړې وه او هغې خپل کړي وو، په عربۍ هم پوهېده او په فارسي هم پوهېده او د هغې نه استفاده هم کولی شوه. او بله خبرداره چې دا علامه اقبال کتاب د فارسی نه چې کوم دی نو په پښتو کې ترجمه کړی دی، نو د دې نه لوی فارسی خواني به نوره څنګه وي. بل داره چې د رحمان بابا ټول کلام چې کوم په اردو کې ترجمه کړی دی په منظوم شکل کې حمزه صاحب، نو دا د هغه ځان له یو انفرادیت دی. هغه په اردو کې هم شاعري کړې ده، خو د ستر شاه بادشاه په وینا باندې چې د هغه پیرو هغه ته چې پښتو کې شاعري کوه لکه چې په پښتو کې به ته ډېر لوی نوم پیدا کړي.
ښه، لکه څنګه چې حمزه بابا داسې هنر ته مخه کړله، یعنې تخلیقي ادب ته رامخته شو، غزل یې ولیکو، نظم یې ولیکو، افسانې ولیکلې، ډرامې ولیکلې، سفرنامې ولیکلې، تخلیقي ادب ته یې خو وده.
نو کامل صاحب خو شاعر هم و، د فکرونو ډیوې یو کتاب یې همیشه ترتیب کړی د پښتو مجموعه ده، او د فارسی او د اردو شاعري یې د خمخانه یسرف په نوم هغې ترتیب کړی ده، چاپ شوی ده. او ما د هغې په ژوند او فن باندې، ژوند او فن او ادبي خدماتو باندې د انفیل تیسیس لیکلي دي، چاپ شوی هم دي، د کلچر ډیپارټمنټ والا چاپ کړي دي، په هغې کې هغې پوره ډیټیل تفصیل موجود دی. خو هغه د دې ټولو هر څه نه سربیره یو ښه محقق و، یو ښه نقاد و، او لومبی ساينټیفیک محقق چې موږ چاته ویلی شو هغه کامل صاحب دی، چې په صحیح بنیادونو باندې، په صحیح خطونو باندې خپل تحقیق مخکې وړاندې بوتلی دی. یوازې تاریخي مرثا چې موږ راواخلو، یا بیا خوشحال خان خټک په اردو کې چې هغه کم کتاب لیکلی دی، د خوشحال بابا په ټول ژوند او فن او ادبي خدمات هغه احاطه کړي دي، او دغه شانتې په رحمان بابا چې کوم کتاب لیکلی دی، هغه ځان له یو ماسټر پیس دی، یو شاهکار دی. د تاریخي مرثا نوټونه د تاریخي مرثا د خپل اصلي کتاب نه زیاته برخه لري، هغه په ګرځولو هم ګران دی، په اوچتولو هم ګران دی، دومره غټ کتاب، زخیم کتاب.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ولسی ادبی جرګې په اړه به له ښاغلي ډاکټر محمد زبیر حسرت سره په راتلونکي خپرونه کې نورې خبرې هم ولرو. اوس د جلال آباد ښار امیرجان مارکیټ کې د هنرمندانو دیرو ته سر ورښکاره کوو، او د یوه ځوان تبلیغ کوونکي سره څو شېبې تم کیږو.
واقعاً ډېره ښکلې تبله دې وغږوله. ستا نوم څه دی او بیا راته ده ووایه چې د څو کالو به یې؟
زما نوم رمزه دی او 18 کلن به یم.
او څو کاله کېږي چې دا د تبلې پن ته راوتی یې؟
یار 8 کاله خو به کېږي.
18 کلن وي چې ته د تبلې زده کړې ته راوتی وي؟
او 10 کلن وم.
او زده کړې دې د چا نه کړي؟
زده کړه خو ما اول یو مشر ورور دی ملنګ جان نومېږي، اول هغه داسې برابر کړه، هغه استاد سره کېده، بعد هغې نه به استاد نه ګلدم شاګردانې کړو سر فعلاً هم هغه سره ناست.
نو داسې باقاعده شکره دې چا ته ایښي؟
میناګل استاد مو تاته وویل میناګل استاد ته شکره
ورکړه. دا خو دا چا خبره، د افغانستان په کچه باندې مشهور تبلیغ دی، چې ته خوشبخته یې چې د دومره ښه استاد نه زده کړه کې، ځکه خو ښه تبلم غږیې که نه. نو تاسې د ملنګ جان نوم واخیستو، ستاسې کورنۍ داسې تر تا وړاندې هم پکې داسې هنرمندان تیر شوي تی لګې د مشرانو نامې دی والا؟
بس شته دی، موږ ترونه دی، اوس تاج محمد تاسو ټولې پېژنئ، هغه سندرغاړی دی، نور رون هم دی، اوس قاسم جان دی، مرتضا دی، ما وراره دی ګانه کوي، همداسې نور تره زامنې دي، خوشحال تاجی دی، دا ټول بس یې فن کوي.
ښه، نو دا خو ماشاءالله، یعنې د هنري کورنۍ نه د کومې هنري ډلې سره تاسې ودونو محفلونو ته ځئ؟
بس اوس فلم دلته قاسم جان سره ډله کې امام دغه تا او مرتضا دی، هغه دا دواړه جوړه دي بندو سره.
نو تاسو چې کله بیا داسې په ډله کې ځئ، 15 تنه به یې که نه، چې مثلا څه مزدوري خواري در غریبي کېږي که نه، دا هغه ویش څنګه دی، مساویانه دی؟ او
لکه څومره واخلو که نه، دا 10,000 20,000 دا ټول یو مساوي یو رقم برخه کې.
څنګه خوشحاله یې د دې خپل پن نه؟
ها خوشحاله، بس پکې لګې خواري پکې تو چې زه ته ځان ورسو.
کلاسیک تبله دي هم زده ده؟
ها بس زهره ورکوي.
خزه ته خدا سي د کلاسیک نه پرچه وغږوه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښاد او آباد اوسئ.